د مشال ډیو پروانو پرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني وښوي 3 بجې د غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو د لادرکا بلوڅو زکونکو په اړه هم ستاسو لپاره راپور لرو د علي وزیر په اړه به هم تاسو ته معلومات درکوو چې دا وي کیس کوم ځای ته ورسېده او نور هم یو شمیر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې ارزو عبدالله کاکړ ته چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
سرټکی د باجوړ د مامون د سیمې د اوسیدونکو قاری الیاس د وژنې خلاف په ښار کې د سرکاري کارونې په لوی دروازه کې د ځای خلکو احتجاج روان دی. د پاکستان سپریم کورټ په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر د ضمانت درخواست اورېدنې لپاره منظور کړی دی او د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې درې مشران نړیوال ترګر ګرځولي دي. او سم د خبرونو تفصيل د باجوړ د مامون د سیمې د اوسیدونکو قاری الیاس د وژنې خلاف په خار کې د سرکاري کارونې په لوی دروازه کې د ځای خلکو احتجاج روان دی. دوی د احتجاج په ځای کې د قاری الیاس مړی هم یشي او غشتنه کوي چې تر هغه به مړی خاورته ونه سپاري تر څو وژونکو نه وي گرفتار شوي. قاری الیاس د نومبر په 22مه د خار په سیمه کې د نامعلوم وسوال لخوا په ډزو هغه وخت وژل شو چې په اسکول کې د شپاړسم جمعات پرچی ورکول وروسته بهر راووتی. د هغه مشرور سلطان محمد هم د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې نامعلوم وسوالو وژلی وو. قاری الیاس او د هغه کورنۍ تعلق د جمعیت علما اسلام فضل امان ډلې سره دی. احتجاجان وایي په باجوړ کې اور بیا هدفي وژنې پیل شوي او باید ولس او پولیس امنیتي ادارې د سیمې د امنیت لپاره پوره اقدامات وکړي. د سیمې پولیسو مشال لري ټولي هڅه کوي د قاری الیاس وژونکي زر گرفتار کړي. د پاکستان سپریم کورټ په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر د ضمانت درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی دی. په سپریم کورټ کې د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډپور پروند مشال لیډو ته وویل چې د علي وزیر په ضمانت د خوش کېدو لپاره 13 اونۍ په سپریم کورټ کې بیړنۍ درخواست جمع کړی وو چې عدالت د اوریدنې لپاره منظور کړي او اوریدنه به د نومبر په 16مه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ کوي. صلاح الدین ګنډپور د درخواست تر کولې د وجې په اړه وویل
اسلام آباد کے شکم دے کر درخواست لگوانا ہو جدید حالت شنوائی منظور تو اور 26 تاریخ میں کی فیصلہ بکی
تر دې لمخه د روان کال په جون میاشت کې د علي وزیر وکیل د سپریم کورټ په کراچي ريجستري کې درخواست جمع کړی وو. وروسته عدالت د علي وزیر د سورابګور د وینا ریکارډ او ترجمه غوښته وه خو تر اوسه بل اوریدنه نه ده شوې. علي وزیر د 2020 کال د دسمبر راهیسې د کراچي په زندان کې دی. پولیس وایي هغه په سورابګور کې د پښتون ژغورني غورزنګ د جلسې پر مهال د هغې وینا له وجې نیولې چې په خبره پکې پرامنیتي ادارو نیوکې شوې. د علي وزیر وکیلان دغه تورونه ردوي. د بونو ضلع په جانخیلو کې ځایي خلکو تر څو ورځو تر لاریون وروسته پرون د نومبر په 22مه یوه لویه جرګه کړې ده. دوی غوښتنه کوي چې د صوبې وزیرالا دې له دوی سره سوي وعده پوره کړي. د جرګې مشرانو د ځایي انتظامیې ته د نومبر تر 23مه پورې وخت ورکړی چې د وزیرالا سره په دې اړه رابطه وکړي. د جرګې مشران وایي د روان کال په مارچ او بیا په جون میاشت کې دوی تر څو ورځو پورې احتجاجونه کړي ول چې وروسته د جولای پر 8مه د بونو د جانخیلو له مشرانو سره په دې اړه یو تړون وسو. په تړون کې وزیرالا محمود خان ژمنه کړې چې مکه به امنیت پر ځای کوي، لادرک کسان به عدالتونو ته وړاندې کوي، د جانخیلو احتجاجانو پر ضد به مقدمه ختموي او له دې سره سره د وژل شوو کسانو کورنۍ ته به مالی تاوان ورکوي. خو د جانخیلو مشران وایي حکومت لا تر اوسه پر دې تړون عمل نه دی کړی. په تړون کې د صوبې وزیر اعلی په خپله موجود وو او د اوتمانزو ګرین جرګې مشران پکې د منځګړو رول ترسره کړی وو. د جانخیلو اوسیدونکو د تیر مارچ میاشت کې د څلورو ځوانانو تر وژنې وروسته پرلتوالی وو. وروسته د خپل یو مشر ملک نصیب خان د وژنې خلاف یې د مې پر یو درشمه احتجاج پیل کړی وو. 28 ورځې د ملک نصیب خان مړی هم خاورته د احتجاج په توګه نه وسپارلی. د ترانسپورت صوبای وزیر شاه محمد خان پرون مشال لیډي ټول چې حکومت ولې جانخیلو سره کړې خپلې وادي پوره کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې چارواکو باندې شک کړی چې د خلکو جبري لادرکې دی بند کړي. د سازمان له مخې د کرکې ډک د عمل نه یوازې د لادرکه سو د حکومت سرغړونه ده، بلکې دا کار د هغو پر کورنۍ هم ډیر خراب اثر پرې باسي. د بشري حقوقو لندن میشت سازمان د نومبر پر 28 په خبر شوی بیان کې ویلي په پاکستان کې د 1980 میلادي لنیمای راځي د خلکو په زور له درکولو داسې اسناد شته چې په ریاستي ادارې د یو تن د نیولو دغه د برخلیک او ځای پاړه د معلوماتو لورکولو انکار کوي، خو د پاکستان حکومت او فوج د دې انکار کوي. د امریکا بهرنی چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې درې مشران نړیوال ترګر ګرځولي دي. وزارت پرون په بیان کې ویلي چې د اسلامي دولت خراسان ولایت درې غړي د نړیوال ترګرو قانون SDGT له مخې ترګر ګرځولي دي. بیان زیاتوي چې د امریکا مالی وزارت پر یو بل کس بندیز لګولي چې د اسلامي دولت خراسان ډلې سره مالی مرسته کوله. د خبرونو پای.
د عبدالحق کاکړ چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې اوري پاکستان سپریم کورټ د قومي اسمبلی د غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د ضمانت درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی. دغه راز د باجوړ کاري الیاس ته وچنې زد درنه د هغه له مړي سره روانه ده. د بنو جاني خیلو په خپل سیمه کې د امن پر ځای کولو نور غوښتنو لپاره جرګه کړي، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې بلوچستان اسمبلی د بلوچستان پوهنتون څخه د دوه زده کوونکو د لادره کېدو غندنه کړې او پر حکومت یې زور راوړی چې لادرکه شوي زده کوونکي دي ومیندل شي. حکومت اسمبلی ته ډاډ ورکړی چې د لادرکه زده کوونکو د میندلې لپاره هلې ځلې روانې دي. بلخوا زده کوونکو د یادې پیښې خلاف خپل احتجاج د کوټې د نورو تعلیمي ادارو پورې اوږد کړی چې له امله یې د کوټې په ځینو پوهنتونونو کې د کلاسونو لړۍ هم اغېزمنه شوې. تفصیل له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
پر دې مهال د بلوچستان پخوانی الله وزیر نواب اسلم رسانی وویل چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې خلک د لادرکه کیږي، لیکن اغواکاران یې نه معلومیږي، خو د زیاترو مړي وروسته بیا ومیندل سي. وروسته د پخوانی الله وزیر پر غوښتنه باندې د اسمبلی غړي ولاړ سو او په صوبه کې د ځوانانو د لادرکه کېدو غندنه وکړه. پر دې مهال د بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډلی پارلیمانی لیډر ملک نصیر احمد شوانی د بلوچستان پوهنتون څخه د دوه زده کوونکو د لادرکه کېدو په سختو ټکو غندنه وکړه او ویل که یاد سوي زده کوونکي په څه جرم کې تورن وي نو پکار دي چې عدالتو ته وړاندې کړل سي. د اسمبلی د غونډې پر مهال صوبایي وزیر عبدالرحمن کیتران وویل چې د زده کوونکو په اړه د حکومت لخوا چې کومه کمیټې جوړ شوې وه د هغه زه چیرمین یم او په دې کمیټې کې د اسمبلی غړي احمد نواز او د نصرالله زیري تر څنګ د کوټ کمیشنر شامل دي، چا چې د گورنر بلوچستان او د یونیورسټي د چارواکو تر څنګ د احتجاج کوونکو سره هم لیدلی دي. بلوچستان صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران وایي چې حکومت دغه ستونزه په ځانګړې توګه راپورته کړې ده، ځکه چې دا د زده کوونکو د ژوند سوال دی. دغه ډول د یونیورسټي او میډیکل کالجو په ګډون په سکولو کې کلیز امتحانونه روان دي، خو که امتحانونه نه کیږي نو بیا به زموږ د بچیانو تعلیمي کال د ضایع کېدو امکان زیات دی. د نوموړي په وینا چې خپل ولسمشر ډاکټر عارف الوی هم د بلوچستان د پولیسو مشر ته امر کړی دی چې دغه دوه لادرکه زده کوونکي چې هر ځای وي په کار دي چې سمدلاسه را خوش کړل سي. وروسته د بلوچستان الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجو ویوان ته تسلی ورکړه چې حکومت پر دې مسله باندې نوره کوتاهي نه کوي، چې لږ هم نشانه ومندل سي دغه زده کوونکي به حکومت ارومرو را خوش کړي.
بالکل یہ ہمارے بچے ہیں اور تمام سیکورٹی ایجنسی ہیں، ہم ان سے آن بورڈ ہیں اور وہ سارے لگے.
بلوچستان الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وای بالکل دا زموږ بچان دي او ټول سیکورٹی ادارې په دې اړه آن بورډ دي او ان شاء الله موږ په دې هڅه کې یو چې ژر تر ژره دغه زده کوونکي بازیاب سي، لیکن تر اوسه څه درک نه دی لګېدلی او چې څنګه هم لږ درک یې ولګېږي حکومت به خپل ټول وسایل په کار واچوي او دوی به را خوش کړي. بل خوا ته د بلوچستان پوهنتون د زده کوونکو لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده او د نومبر د 28 نیټې راهیسې د کوټ په نورو تعلیمي ادارو کې هم د کلاسو څخه بایکاټ لړۍ پیل کړې ده، چې له امله په زیاتره تعلیمي ادارو کې تعلیمي لړۍ تر اغېز لاندې راغلې ده، ځکه چې د دې څخه له مخه په بلوچستان پونتون کی د زده کوونکو د احتجاج لامل کلیز امتحانونه هم د ځنډ سره مخ شوی دی. په دې ترڅ کې د بلوچستان پونتون یو زده کوونکی وحید بلوچ د نومبر په 23 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی احتجاج به تر هغه وخته پورې روان وي چې تر څو په تعلیمي ادارو کې زده کوونکي نوي خوندي شوي.
دا یو شی د موږ سره کړی دی چې په اسمبلی کې زموږ خبره دی که حکومتي که اپوزیشن یې زموږ موقف بیان کړي چې د جامع بلوچستان سره دوه کوچنیان فصی بلوچ اور سہیل بلوچ اور نادر کسوی دے نو پاغا چیز کے خدا سب درداو سے دس خاص پیشرفت نہ دے سوئے مش اخبل احتجاج جاری ساتھ لے دے ہوئے مش در ہر دہر دار سر دا چیز کڑے دے چدا کشنیان معلومات میں کڑے دے چدا کشنیان را کئی اور دچا سر دے ہر یو انکاری دی یو ازما سر نستا بل وے ما سر نستا ائی جی پولیس وے نہ خبر ہے پ قسم و پ قران نہ دما سستا مجھے پر ہم نہ تعلیمی نظام غاڑو دا بجاری تراغت میں پوری سوئل اور فسی بازیا برسوی نه
دلته خبره د یادونه ورده چې د بلوچستان پونتون د کوټې د مطالعې پاکستان د څنګه دوز د کونکي سوئل بلوچ او فسی بلوچ د نومبر د میس په لومړی نیټه لا درک سی وی دي. د احتجاج کونکو په وینا چې سوئل بلوچ او فسی بلوچ د نومبر د میس په لومړنی نیټه د استل څخه ماشام وو بجه هغه محل لا درک سول کله چې په پونتون کې بجلی بند او سی سی ټی وی کیمرو کار نه کوي. ورسته د انتظامی چارواکو د احتجاج کونکو سره لیدلې او دوی ته تسلی ورکړی ده چې لا درکز د کوونکو به ژر تر ژره ومندل سي. خو د درو اونۍ څخه د زیات وخت تیرېدو بر سیره تر دم غړي پوري دغه لا درکز د کوونکو نه ښکاره سوي.
مشال دې ته وګورئ ستاسو د اوس په خبريال لږ ترين چې لکوټې تاسو ته راپور درکو چې بلوچستان اسمبلی د بلوچستان پونتون څخه د دوز د کونکو د لادر کېدو غندنه کړې. بلخوا حکومت ډاډ ورکړی چې د غز د کونکو بازار ومندل شي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو د نومبر په 28 د باجوړ مومندو د باجوړ مامندو یو اوسیدونکي قاری الیاس نه څرګند وسلو لخوا په ډزو وجل شوی دی. قاری الیاس د جمعیت الما اسلام فیډ لخوا د خپل ویلج کونسل پر روانو بلدیتی ټاکنو کې کاندید هم وو. د جمعیت الما اسلام فیډلی د باجوړ څنګه لخوا ویل شوی چې دوه کاله وړاندې د قاری الیاس مشر ورور سلطان محمد هم د نصرګند تنانو لخوا وجل شوی وو. بلخوا د یاد ګوند پلاویانو د سیمو سیدونکو د قاری الیاس مړې د باجوړ په خار هډکوارټر کې د سیول کالونی په لویا دروازه کې اخو دی او احتجاجي پرلت یې پیل کړی. دوی غوښتنه لري چې په پیښه کې ککړ تنان دي زر تر زره ونیول شي. بلخوا د سیمې پولیس وایي دوی د پیښې پلټنې پیل کړې. تفصیل له سیمې د مشالې ډو خبریال شانواز تر زیره کوي.
د باجوړ مامندو د قاری الیاس د وژنې په ضد باجوړ ښار کې د سرکاري کالونۍ په غټه دروازه کې درنه لا هم جاری ده. قاری الیاس د نومبر په 22 د ښار په سیمه کې نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی. د قاری الیاس مشر ورور سلطان محمد هم په اکتوبر 2019 کې د نامعلومه تنانو لخوا وژل شوی. د قاری الیاس کورنۍ وایي وژل شوی قاری الیاس په ښار کې په یو سکول کې د 14 ټولګي د امتحان پرچا ورکړی و. د سکول نه بهر وته چې غرمه نا وخته د نامعلومه تنانو لخوا په ګولو وویشتل شو. وژل شوی قاری الیاس او د هغه کورنۍ د جمعیت علما اسلام فیډرال سره سیاسي تړاو لري او د درنه مشرین هم د یاد ګوند لخوا کیږي. قاری الیاس په خپل ویلج کونسل بدن باجوړ کې پر روانو بلدیتی ټاکنو کې کاندید هم وو. د دغه ډلې پخوانی سینیټر مولانا عبدالرشید د درنه ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل
شہید کا دل کری تار شوے دے دا جواب دے منگل نندرا کاغذات نہ منم نو کاغذات کی دا شوی دے دا شوی دی عملی کاروائی.
مولانا عبدالرشید ول چې دوی به تر هغه خپل درنه جاری ساتي تر کومه چې د قاری الیاس قاتلین نوی نیول شوی. دغه درنه له د عوامي نېشنل ګوند په شمول د نورو سیاسي او سماجي ډلو مشران هم ورغلي. دوی هم غوښتل باید د قاری الیاس قاتلان دی ونیول شي او د هدفي وژنو مخنیوي دی وشي. د عوامي نېشنل ګوند باجوړ مشر ګل افضل هم د میډیا سره د نومبر په 22 ماخام خبرې کړي.
زه په تاسو دا سوال کوم چې نور دا جنازې اوچتو چې نور دا لا وارث خلک خخو لہذا خواسته چې نه خخو نورو.
د درنه ګډونوالو د قاری الیاس مړې هم لزان سره د خار باجوړ د کالونی په دروازه کې خودلې او وای مړې به تر هغه نه خخوي تر کومه چې قاتلان نوی نیول شوي. باجوړ کې د هدف وژنې لړۍ د یوې مودې هڅه روانه ده. تر دې وړاندې د سیاسي ډلو امن لخر او د سکه سکیورټي غړو یو شمیر تنان هم په بمی چاودنو کې او یا په ګولو وشتل شوي او وژل شوي. د نومبر په 14مه پر اغاګانو کې د باراني بند ساتونکو دوه پولیس غړي هم هغه وخت په یو بمی چاودنه کې وژل شو چې دوی د سکیورټي چک پوسټ په لور روان وو. د مولانا عبدالرشید په وینا چې د روان کال په جنوري کې د جمعیت الاسلام فیډل یو بل ځایي مشر او د دغه ګوند انتظامی ډلې انصار الاسلام یو مشر مولانا عبدالسلام چې د ډمډولي اوسیدونکو په یو بمی چاودنه کې وژل شوی. د نومبر په 22مه دغه درنیله د جماعت اسلامي باجوړ مشر سردار خان هم ورغلی او میډیا سره خبرې کړې.
زمونږ د ټولو دغه یو غږ دی چې مونږ امن غواړو. د ملک د آئین او د دستور په دایره کې دننه مونږ پرمن احتجاج کوو او مزید د وینه نه تویږي. نو دغه لپاره زمونږ دغه اجتماعي پیغام دی دغه ټولو ته.
تقارې الیاس مړی خاورو ته تر دې وخت اندې سپارلې. ولې د درنی ځای ته د باجوړ سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر انور زیب خان، پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله خان او داسې نور یو شمیر تنان هم ورغلي. دغه پیښې په حواله د باجوړ د پولیسو ایس پی انویسټیګیشن یا د پلټنو ضلع مشر محمد زمان د میډیا سره د نومبر په 22مه خبرې کړي.
خو انشاءالله مونږ ته به الله کامیابی راکړي او د قاتلان به مونږ نیسو، ځکه دا ډېر زیاتې شهید او د شهید کړی دی جی.
د باجوړ پولیس وای دوی لا هم لګیا دي د قاری الیاس د قاتلانو د نیولو کوشش کوي. د ښار باجوړ د سیول کالونۍ په لویه دروازه کې درنا ورکوونکي غوښتنه کوي اول دی قاتلین ونیول شي، تر هغې وروسته به د قاری الیاس مړی ښخ کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان سپریم کورټ له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی د غړي او پښتون ژغورني غورځنګ د مخکخ علي وزیر د ضمانت درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړی. دغه درخواست د منظورېدو وروسته به اوس علي وزیر د ضمانت د مقدمې اوریدنه د نومبر پر 26مه کیږي. د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډاپور د نومبر 26مه باندې مشالې ډوتول دوی هیله لري چې سپریم کورټ په دغه اوریدنه کې به فیصله وشي. علي وزیر د پاکستاني ریاست ضد خلکو د هڅونې په تور د 2000 کال په دسمبر کې په پېښور کې نیول شوی او د کراچۍ په زندان کې بندي دي. د نوموړي وکیل پر هغه لګیدلي تورونه بې بنیاد او سیاسي ګرځولي. په اړه نور تفصیل له کراچۍ د نیازلي په دې راپور کې.
د پاکستان سپریم کورټ د جنوبي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورني غورځنګ مخکخ علي وزیر د ضمانت خواست د اوریدنې لپاره منظور کړی دی. د پاکستان په سپریم کورټ کې د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډاپور د نومبر په 26مه مشال ریډیو ته ویلي چې علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو لپاره په 13 اونۍ کې د سپریم کورټ په اسلام آباد کې ارجن خواست جمع کړی وو. عدالت د اوریدنې لپاره خواست منظور کړی او د نومبر په 26مه به په سپریم کورټ اسلام آباد کی درې کسیزا ججانو بینچ مخ ته د خواص لومبئی اوریدنه وی.
ما ارجنټ هیرینګ لپاره درخواست وکولم الته ولې چې دلته هغه بینچ د پوره کیږي درې وال کنه. نو دغه لپاره ما الته اسلام آباد کې کوم نه کړو د درخواست وکولم چې دا الته رشید وای وشي نو هغه منظور شو او 26 تاریخ پکې شو. دا چې کوم درخواست شاته هفته کې منظور شوی دی او په دې هفته کې کوم نه کړو 26 تاریخ ته د رشید وای دا بینچ نمبر 4 باندې ما خو به دا نه جوړو دنه مکی
لدی وړاندې د علي وزیر د ضمانت لپاره د هغوی وکیل د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ رجسټری کې د روان کال د جون په میاشت کې هم خواست وړاندې کړی وو او د جون په 15مه په سپریم کورټ کراچۍ رجسټری کې یاد عدالت تیر کال د دسمبر په 6مه د کراچۍ په سوراب ګوډ د پی ټی ایم غونډې ته د علي وزیر کړو ویناګانو راپور غوښته وو او بیا تر اوسه اوریدنه نه ده شوې. له هغې وړاندې د سن های کورټ دوه کسیزه ججانو بینچ او د کراچۍ په زندان کې دننه جوړ تر هر غری زد عدالت د علي وزیر په ضمانت د خوشی کېدو خواص رد کړي وو. یاد دی وی چې د علي وزیر سره په قضيه کې نیولې شوی د پی ټی ایم د کراچي ټول غړي د تر هر غری مخنیوي عدالت په ضمانت خوشی کړي او یوازې علي وزیر د تیرو یولستو میاشتو رهسه د کراچي په زندان کې دی. بل خو د نومبر په 8مه نیټه د منظور پښتین د اعلان وروسته یاد غورزنګ د علي وزیر د خوشی کېدو لپاره د هیواد په بیالا بیالا خارونو او سیمو کې د احتجاج نوې لړۍ پیل کړي ده او د نومبر په 14مه پی ټی ایم د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مرسته په کراچۍ، پېښور او کوټه کې لوی احتجاجي مظاهره کړي او له پاکستان له حکومت یې غوښتي چې د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د غورزنګ ټول نیولې شوي غړي او پلویان دي زر تر زره خوشي کړي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په وینا د نومبر په شپږشتمه نیټه به په کوئټه، د دسمبر په پنځمه نیټه به په ټانګ او د دسمبر په نولسمه نیټه به په کراچۍ کې احتجاجي جلسې کوي او د دسمبر په شپږشتمه نیټه به پی ټی ایم د سنی اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت وهي. علي وزیر چې تیر کال د دسمبر په شپاړسمه پولیسو نیولی وو او د هغه په ضد د تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په سوراب ګوټ جلسه کې پولیس تور پوری کوي چې د ریاست او ریاستي ادارو په ضد وینا کړي، خو پی ټی ایم د پولیسو دغه تور بیا بیا ردوي او وایي چې دوی د قانوني او پر امن لارې د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د غوږیستۍ له کراچۍ زو. بونو ته د بونو په جاني خېلو سیمه کې د څو ورځو د لاریونونو پس د نومبر په 28مه لویه جرګه وشوه چې پکې د سیمې مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د تیر مارچ او جون میاشتو کې له دوی سره د حکومتي تړون پر عملي کولو کار پیل کړي. ځایي مشران وایي د خبر پښتونخوا اعلی وزیر په وروستي تړون کې له دوی سره ژمنه کړې وه چې د سیمې امن به پر ځای کوي، لا درک کسان به عدالت ته وړاندې کوي، د جنیخیلو د وژل شوو کسانو کورنیو ته به مالي تاوان ورکوي او پر ترقیاتي پیکیج به کار پیلوي، خو لا هم څه نشته. بلخو د ترانسپورټ صوبایي وزیر وایي حکومت هڅه کوي چې د جنیخیلو له ولس سره شوې ژمنې زر تر زره عملي شي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
د بانو جانی خیلو سیمه کې د څو ورځې مارچ یا لاریونونو پس د نومبر په 22مه لویه جرګه وکړه او حکومت یې د راتلونکي شنبه پورې وخت ورکړ چې انتظامیه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره نماینده جرګه ته وخت وټاکي. د وزیر اعلی په مشرۍ کې ورسره شوې وعدې ژمنه دې ورپوره کړل شي، کنی د مارچ او جون میاشتو په سر بیا پرلت پلاوي. دغه جرګه کې د جانی خیلو ټولو قبیلو مشرانو او ځوانانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. د جرګې او جانی خېلو یو مشر ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې د مارچ او جون په میاشتو کې یې پرلت کړی ول. حکومت هغه مهال چې ورسره کمې وعده کړې زر دې ورپوره کړي، گنی په سخت احتجاج به مجبور شي.
دا فیصله مو وکړه چې د اول ورځ راځه میزو دغه انتظامیه ته ټیم ورکو، هغه کا زړه فیصله واغه د سلور لښې مشمونه ولا او کده نصیب ملک په وخت کې کیمه د ترنه مش کړی و، نو هغه فیصله کا چیرې اول ورځ راځه میشته انتظامیه د وزیر اعلی سره علی د نور خلک سره ټیم مو خاص خو ټیک تو کنه و دوم په ورځ میش د حکومت فیصله وکړه چې د خلکو ته یوریږي تاسو ته یوریږي لکه څنګه چې میژو پاترنا کې وی می سره لښینه وی کاورس تریږي کا دوی تریږي کا درې تریږي هغه مشورون ها ان شاء الله چې میژو به احتجاج کی.
د جانی خېلو په وینا وړاندې پرلتونو ختمولو په دوران حکومت سیمه کې د امن باوري کولو پرلتوالو باندې جوړه مقدمه ختمولو ورته رسیدلې توانونو ازاله او سیمه لپاره ترقیاتی پروژه یا پیکیج ژمنه کړې وي چې د پرلتوالو او حکومت ترمنځ دغه پریکړه یا معاهده کې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی خپل موجود وو او د مشرانو په وینا ورسره شوې معاهده باندې وزیر اعلی خپل دستخط کړي. په دغه پریکړه کې د اوتمنځای ګرینډ جرګې مشران هم منځګړي ول. د جانی خېلو یو بل مشر ډاکټر نور محمد وایي چې وزیر اعلی ورسره خپل وعده کړي، په سټام پیپر یې ورسره دستخط کړي، خو ورسره شوې وعده لا هم نه دی عملي شوې.
باندې پیرا پیرا میجرسی خو هغه د نن تاریخ را ساده میش پي ونو کاد باندې ها فیصله نو شوی اف ای رینا دغه سه پودی دي د میش پیکج باندې چې کیما دوکان پټکای چې درته میش تا پیکج یعنی ظاهر وینا چې تاسو دا پیکج دا د شاید یا هیڅ امر باندې هیڅ اقدام نه شوی دي میش مسین پرسن دغه سه پودی دي.
د جانی خېلو دغه جرګه او وړاندې احتجاجونو پاړه د خیبر پښتونخوا حکومت ترانسپورت وزیر ملک شاه محمد وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت با جانی خېلو سره کړې وعده ضرور پوره کوي، سیمه کې د امن لپاره ګامونه پورته کیږي چې نتیجه یې هم مخې ته راځي. ترقیاتي پیکیج کې 2 اربه روپۍ د ترقیاتي چارو او 2 اربه نور د سین تانګا ډیم لپاره حکومت اعلان کړي چې په عملي کولو کې به لږ وخت لګي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان په مطبوعاتي راپورونو کې راغلي چې د ټول هیواد د اتیا او څخه زیاتو ضلعو کې او د خیبر پختونخوا په 28 ضلعو کې د زنانه او نارینه ترمنځ د اوټونو اندراج یا رجستریشن کې د 10% نه زیات فرق دی. دا چې دا فرق ولې دی او بیا هم زه داسې یم چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي دغه فرق راکمولو لپاره هلې ځلې پیل کړي. دا چې دا فرق ولې دی د شبیر جان په دې راپور کې وو.
خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن په مرسته د وټون د اندراج یا رجستریشن کونکي غیر سرکاري تنظیم آی آر سی یا انټرنیشنل ریډ کراس د مردان ډیویژن مشره نصرتارا مشال یړو توای چې خیبر پختونخوا په شمول ټول پاکستان کې د زنانو د شناختی کارډونو جوړولو او بیا د دوی د وټون اندراج یو غټ ستونزه ده. دی وای یو خو د شناختی کارډونو جوړول عمل ډیر ګران او اوږد دی، بل نارینه د خپل زنانو شناختی کارډونو جوړول او بیا د وټون اندراج کې دلچسپي کم لري. او دغه علاوه د الیکشن کمیشن وینا چې د نادرا یا شناختی کارډونو جوړولو ادارې کم گاډي کلی په کلی د خلکو د سنتیو لپاره لیږي، هغه گاډي کم او آبادی زیاته ده، نو باید دا گاډي هم سیوا کړی او ولست هم د دوی سره مرستې وکړي.
یو خدای دې چې انرژي چې کم دی اغه ته زنانه ویلینګ نه دی، ولې چې الته رش ډیر زیات دی، د زنانو شناختی کارډ لا دوه اهمیت نه ورکړي چې زبس کور کې د نو پرته د دې ته څه ضرورت دی چې کم د زنانه مور پلار مړی داغه سخر لکه سر خواخي مړی او خامون بهر ملکی او هغه خپل شناختی کارډ جوړول غواړي، هغه به ډیره پریشانی کړي ګرا کړيږي او بیا زمګه د دې چې کم طریقہ کار چې کم دی ناغي باندې پړه لیکه چې کم دی هغه سړی نه پويږي، نو دا چې کم زم د کلو او د باندو خزي دی هغه به څنګه پويږي.
مطبوعاتي رپورټونو تر مخه ټول ملکی تر دې دمه 1.9 میلیونه خلق وټونه رجستر کړی دی او خیبر پختونخوا 28 او د پاکستان یو اتیازه لوکي د نارینه او زنانه وټونو اندراج یا رجسٹریشن کې د 10% نه هم سیوا فرق دی او د زنانو اندراج د ټولو ضلعو کې د نارینه په نسبت کم دی. خو بیا خیبر پختونخوا کې د صوبای الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد ترمخه د ټول ملک په شان الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کې هم دغه کمی یا فرق لری کولو لپاره هلې ځلې توند کړي دي.
په دې کې الریډي الیکشن کمیشن اف پاکستان یو مهم شروع کړی دی د دې کمولو لپاره د دې ډیسټریکټس کې. نو فلحال دا په موږ سره چې کوم موجوده وخت کې دی هغه ولنس ډیسټریکټس کې پای کې د مهم شروع دی او سره ورسره به دا مهم دریب کی به توسیع کیږي. دا دری ارګنایزیشنز دي چې هغه په دې ضلعو کې کار کوي او د نادرا او د الیکشن کمیشن اف پاکستان یعنی مشترکه د دې سره اشتراک باندې دا الیکشن کمیشن دا مهم شروع کړی دی. موبایل رجسٹریشن وین چې هغه لګي وقتاً فوقتاً باقاعده رزي ټاکلې کیږي چې په کوم کوم ورځو باندې بدلتا ایم آر وی پلان کیږي او تلته بزي.
بل خو ته د خیبر پختونخوا نه علاوه د پنجاب ولس ضلعو، د سند په 9 ضلعو او د بلوچستان صوبې په 26 ضلعو کې د ښځو او سړو وټرانو اندراج کې 10% نه هم سیوا سنفی فرق یا جنډر گیپ دی او د زنانو وټرانو رجسٹریشن کم دی. د پامول دا چې راتلونکي 19 دسمبر نه خیبر پختونخوا کې الیکشن کمیشن بلدیاتی ټاکنې اعلان کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او دونکو یرازو اوس یوې بلې موضوع ته هغه دا چې د پاکستان د شناختی کارډونو کمی ادارې نادرا په دې هیواد کې د یتیمو ماشومانو د نوملیکنې عمل پیل کړی چې دوی په خبره دارنګ د یتیمانانو بې څوک ماشومانو شمیره معلومه کړي چې د خیر ښېګڼې لپاره یې حکومتي اقدامات وکړي. بل خو د یتیم خانو چلوونکو د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي مدني فعالان وایي د حکومت ته پکار دی چې هغه غریب ماشومان هم د بې څوک ماشومانو په لیست کې واچوي چې پلار یې ورک وي یا په نشو روغ دي او د بچو د پالنې توان نه لري. تفصیل د سره ظهیر په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د شناختی کارډونو قومي ادارې نادرا او جاری شوی یو بیان کې ویلي په دې هیواد کې د ماشومانو د رجسٹریشن یا نوملیکنې عمل شروع کړی چې معلومه کړي په دې هیواد کې څومره یتیمانان ماشومان دي او د څومره مور او پلار نه دي معلوم. د شناختی کارډونو قومي ادارې نادرا په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې دوی تر اوسه د 5,95,898 ماشومانو نوملیکنه کړې چې پکې 2,540 یتیمانان ماشومان دي او 1,60 هغه ماشومان دي چې د چا مور او پلار نه دي معلوم او بې څوک دي. په مردان کې د یوې یتیم خانې چلوونکي قاضي محمد خیزر د نومبر په 22 مشال ریډیو ته وی د نادرا د ډیر ښه اقدام دی، خو باید چې بیا حکومت د دې یتیمانو د خیر ښېګڼې لپاره پوره پوره اقدامات وکړي.
مونږ خو د حکومت هر داسې اقدام چې دی هغه اپریشیټ کوو چې هغه یتیمانو په حق کې په دې باندې غټه سطح باندې کار کوي. زه به یو خبره اټکول غواړم چې یتیم خانو کې ډېر واړی هغه یتیمانانې او ډېر واړی هغه نمی او چې کوم نه یتیم واړه دي مطلب پلار ژوندې دي خدای یو وجه پلار آیا ډیسیبل دی یا ډرگز اډیکټډ دی یا پلار انکم ډېر کم دی یا پلار دونه مدنی نشته چې بچی ډېر دي خو ښه پرورش ورکړی شي. داسې کسان موږ له راځي یتیم خانو کې چې د هغې پلار سلور سلور پنځه پنځه کاله وشي او پته نه لګي چې مړ دی کو ژوندې دی. داسې ماشومان دي هم په داسې لسټ کې شامل کړی شي چې د هغې هم کفالت وکړي شي.
همدارنګ په پېښور کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي مدني فعال عمران ټکر مشال ریډیو ته وی حکومت خو د ماشومانو د تحفظ لپاره ځینې ادارې هم جوړې کړي خو بیا هم د ماشومانو د غوره مستقبل لپاره سکار نه دی شوی.
یوازې دا نه چې د یتیمانو ډېټا مونږ دا ویو چې هر هغه ماشوم چې هغه سره سو پسماندګۍ سره دغه واسطه ده نو داغه ډیټا کلیکټ کول پکار دی او په دې غرض او مقصد دا اندازه ولګي او پته ولګي د دې چې په دې پسماندګۍ کې دی نو دې شمیره څومره ده په دې کې لکان څومره دي جلکې پکې څومره دي دوی د کومو کومو وجوهاتو په بنیاد باندې د دې پسماندګۍ شکار دي. دا شمیره یوازې راغونډول نه دي پکار بلکې دا زما یو تجویز دی چې د دې شمیرې هر اړخ باندې شمیره راغونډه کړي نو عمر ډېره زیاته ښه وي.
د یوې سرکاري شمیرې تر مخه په پاکستان کې د پنځو کالو نه واخله تر د شپاړسو کالو عمره پورې د ماشومانو آبادي شپږ کروڑ و دیرش لکه ده او د حکومتي وی سروې تر مخه په دې ماشومانو کې تقریبا 2.5 کروڑ پورې ماشومان له اسکولونو په هر دی.
مشال جو ته وګورئ سره ظاهر تاسو ته راپور وړاندې کول اسلام آباد چې د پاکستان حکومت کما اداره ده کما حکومتي اداره ده نادرا هغه د هواد کې د یتیمو ماشومانو رجسٹریشن یا اندراج شروع کړي چې هدف یې دغه خلکو ته دغه ماشومانو ته یتیم ماشومانو ته مرستې رسولي دارنګ چې دوی سره ښېګړي وشي. بلخوا د یتیم خانو چلونکي هم بیا په دغه ګام خوشحال دي خو وایي چې باید نورو بېوزلو ماشومانو هم شمیر معلوم کړل شي او سره مرستې وشي. وخت شوی دی درې نیمې بجې له عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډی سور.
د باجوړ د مامون د سیمه یو اوسیدونکي قاری الیاس د وژنې خلاف په ښار کې د سرکاري کالونۍ په لوی دروازه کې د ځای خلکو احتجاج لا هم روان دی. دوی د احتجاج په ځای کې د قاری الیاس مړی یشي او غوښتنه کوي چې تر هغې د مړی خاور ته نه سپاري تر څو وژونکي نه وي ګرفتار شوي. د پاکستان سپریم کورټ په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر د ضمانت درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړی. د سپریم کورټ د علي وزیر وکیل صلاح الدین کندپور پرون مشال ریډیو ته وویل چې د علي وزیر په ضمانت د درخواست د خوشي کېدو لپاره تېره اونۍ په سپریم کورټ کې بیړنۍ درخواست جمع کړیو. د بنو ضلع په جانخیل کې ځای خلکو د څو ورځو تر لاریونو وروسته پرون د نومبر په 28 یوه لویه جرګه کړې ده. دوی غوښتنه کوي چې د سعودي وزیر اعلی د دوی سره کړې وعدې پوره کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې خلکو جبري لادره کول دي بند کړي. د بشري حقوقو لندن میشت سازمان دا خبره پرون په یو بیان کې کړې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې درې مشران نړیوال ترګر ګرځولې دي. دا خبره د امریکا وزارت خارجه پرون په یو بیان کې کړې ده.
د عبدالحی کاکړ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نیمه کې دوه اونیزې خبرونې لرو. تورتمونه او د رڼا پر لور خو تر هر څه مخکې راځو تورتمونو خبرونې ته. په پاکستان کې په میلیونونو خلک له مودو راهیسې په بېلابېلو نشو روغ دي. د دوی د درملنې او بیا رغونې لپاره پر حکومتي او شخصي کچ بېلابېل مرکزونه جوړ شوي. دغه مرکزونه له مودو راهیسې په نشو د روغ د کسانو درملنه کوي خو په عین حال کې دوی خپل هم له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د دې اونیزې خبرونې په دغه برخه کې په پاکستان کې د دا ډول ځینو مرکزونو د فعالیت او اغیز په اړه بحث شوی. خبرونه احمد شاه زمي جوړ کړی.
تور تمونه
د مشال رادیو په ونیز خبرونه تور تمونه کې مزه احمد شاه زمي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونې لاملونو تاوانونو او اغیز په اړه بحثونه اورئ. په تیر خبرونه کې تاسو په ټولنه کې په نشو روشت کس مقام او له هغه سره د ټولنې او کورنۍ د چلند په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې یو خوا ګڼ کسان په نشي توکو اخته دي، نو بل خوا د دا ډول کسانو لپاره د درملنې یو شمېر مرکزونه هم جوړ شوي دي. په روان خبرونه کې په پاکستان کې په نشو د روږد کسانو درملنې مرکزونو د هغوی د فعالیت او اغېز په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې میلیونونه کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي، خو په نشو د روږد کسانو شمیر ته په کتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په پاکستان کې میلیونونه کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي، خو په نشو د روږد کسانو شمیر ته په کتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په خبر پرتونخوا کې د ډرګ ایڈوایزری په نوم د نشو د مخنیوي او درملین لپاره کارکونکو ادارې مشر سلاکار محمد ایوب وای چې د دوی لڅړنې سره سم په پاکستان کې په نشو د روږد کسانو درملین لپاره شاوخوا یو نیم سل شخصي او دولتي مرکزونه او ادارې کار کوي چې د په وینا ناکافي دي. د ملګرو ملتونو د نشو او جرایمو د کنټرول دفتر د 2013 کال له سروې سره سم په پاکستان کې څه باندې 8 لکه کسان په نشو بوخت دي، خو مدني فعال او ارواپو محمد شیراز وای چې دا معلوم کسان دي او کنا معلوم هم حساب کړل سي، نو د هغه په خبره دا شمیر تر 300,000 یا 1 کروڑ اوړي. محمد شیراز د خبر پښتونخوا په شبقدر کې د ژوند لارې په نوم په نشي توکو د روږد کسانو د درملنې مرکز لري. نوموړي وای په دې هیواد کې په شخصي او دولتي کچ د دا ډول مرکزونو زیاتولو اړتیا لیدل کیږي.
د یو این او ڈی سی چې کوم ایویډنس بیس ډیټا دا زداغه مطابق سره هم کوم چې یو این او ڈی سی سره زه الریډی ټرینر هم يم. نشه خو ډیر زیاته تیزی سره روانه ده، زمونږ پاکستان کې 67,00,000 کسان په دې کې افیکټ دي، نو دا ډیټا موږ سره ان د ریکارډ ایویډنس بیس پرته دي. پاکستان کې زیاتره چې کوم ګورنمنټ دی، مطلب داسې ریبیلیټیشن سنټرز موږ سره نشته چې دومره کیپیسټی، لکه زه د خپل سنټر والی سره خبر وکم په یو میاشت کې د 100 نه زیات کسان زه نشم ساتلی. داسې که نور سنټر ته وګورو نو سنټر د وخت ډیر زیات ضرورت دی.
په پاکستان کې په نشي توکو د روږد کسانو درملنې تر ټولو لوی مرکز دوست ویلفیر فاونډیشن دی چې په پېښور کې له 1992 کال راهیسې فعالیت کوي. دا مرکز یوازې له 2014 څخه بیا تر 2016 کال پورې د څه باندې 6,000 کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشران وایي چې له 1992 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې حکومت او نور مرستندوی ادارو مرسته ورسره کول، نو دوی به د ناروغانو وړیا درملنه کوله. خو اوس هم د لارو کوڅو او بیوزل نشانو وړیا درملنه کوي، خو د نورو خپلوانو یوازې د هغوی د خوراک څښاک او درملو پیسې اخلي. د دې مرکز د مشران په وینا دم غړې له دوی سره څه باندې 200 ناروغان ورسره دي چې یو شمېر یې ماشومان دي. د دوست ویلفیر فاونډیشن یو مشر حاجی ګل حیدر یو وخت خپل هم په نشو اخته و، خو په دغه مرکز کې تر درملنې وروسته اوس خپل د دې ادارې له مشرانو څخه یو دی. نوموړی وایي چې دوی له ستونزو سره مخامخېږي، خو بیا هم خپل مبارزه نه ده پرېښي.
موږ سره خلکو جګړې کړې دي، موږ والے خلکو ډزن کړې دي، هر څه کړې دي، خو بهرحال موږ خپل کار نه شو پرېښودلی. پنجابي چې مقصد دی، نو هغه مقصد دا وخت څنګه دی روان دی، موږ خو مشکلات خو اچا دي، موږ هم مشکلات دي، خو دا هغه موږ پروا نه کوو.
اخو د سواد د بټخیلی او 43 کلن نصیب الرحمن په 2009 کال کې دوست ویلفیر فاونډیشن ته د درملین لپاره تللی وو، خو تر څو میاشتنۍ درملین وروسته یې همال ته کار پیل کړ. نو موړی په دې اړه وایي،
دا دیو چې کوم لا درنه استونه درنه شوې ده، بالکل زمو کومل تي کوم او دا غي نه پاتې دی کوم دی، نو بس بیا دې سره وسارو مو بس وسارو مو بس هغه دې سره دا دیو مال ته خامل خامل لګول او په تنخا باندې بس اوس دی مو بس چې په ته په دې نو ته باندې په زمو دی کوټه بچو ته باندې ولې زمو دې لري دې کنه او نو بس اوس پیم دل دې نو رجن دل تیم دل ته زه د دېلو کارم کوم، د دې بمبو دې او ګور باندې باندې دې دېم کوم، جنریټر هم کوم، شاپ مولا چلو ما جمال سمخ راځین ان شاء الله امکان کوم لري شي کولای شو.
پر پیښور سربیره په یو شمیر نور پښتون میشتو سیمو کې هم په نشو د روږد کسانو د درملین مرکزونه فعالیت کوي. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ اند ریهیبیلیټیشن سنټر په نوم په نشو د روږد کسانو د درملنې او بیا بحالی مرکز په 2008 کال کې جوړ شوی چې تر دې دمه د بیلابیل عمرونو زرګون کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشر فضل محمد نورزی وایي دوی هلته پر درملنې سربیره ناروغانو ته بیلابیل هنرونه ورزده کوي او د دوی د ساتری انتظام هم کوي.
تقریبا 10,000 کسان دلته علاج شوی دي او 2,500 کسان ته موږ هنر ورښولی دي او په سوو انسانان د دې څخه استفاده اخستې د جوړ شوی دي. نو دا زما بیسک چې ولو د سپورت سره می تعلق کول نو په دې باندې زموږ زمو دی خاطر علي چې دا ځوانان په نشو اخته دي. هغه ځوانان چې موږ ټریننګ ورکو سپورت ورکو هغه ځوانان دي لکه د پولیو کټری چور کوي، یعنی کوښنۍ ده چې پولیو نشي. موږ هغه ځوانان هلته سپورت میدان ته راوستل چې دوی په نشو اخته نشي او بیا چې مو دا سوچ وکړي چې دا کم پخته دي د دې لپاره بندوبست پکار دي. نو ډېرې مندې په دې باندې خواري شوي دي او ډېر پلرونه په دې باندې پریشان ول. نو د دې لپاره موږ د اداره خلاصه کړله چې دا ټیم 2,500 کسان په کې موجود دي. دا کرونا وایرس نو موږ ته د افغانستان مریضان هم راکړه، د ایران هم راکړه. نو موږ اوس کوشش دا کوو د افغانستان د ایران مریضان چې دي هغه نه اخلو، ولې زموږ سره هغه سهولیات نشته چې موږ معلوم کړو چې دا کرونا وایرس څه مسله ده. نو زموږ سره د پاکستان مریضان دي ټوټل او د پاکستان د مختلفو علاقو غړي.
فضل محمد نورزی زیاتوی چې له دوی سره ډاکټران او ارواپوهان شپه ورځ کار کوي او د بیلابیلو لارو د ناروغانو درملنه کوي. نوموړي زیاتوی چې کورنۍ په نشو اخته کسان دوی تورولي او دوی د میاشتې سړي سر 15,000 روپۍ ورڅخه اخلي، خو د ده په خبره په موجوده 2,500 ناروغانو کې د سم نیمای درملنه وړیا کوي ځکه هغوی غریبان دي او د فیس واس نه لري.
زه د دې کونسلر یم، کونسلنګ کوم، د دې لپاره ډېر ضروری دی او د لیز موږ سره تقریبا هر وخت 24 ګنټه به یو ډاکټر موجود وي. دا خو چې دې د دې موږ علاج ورکو دا په دې باندې کېږي چې خلک یې په کور کې وتړي، په ځنځیر یې وتړي، یا دوی ووایي یا دوی وډبه دا د زړه د شوي خلک دي او دا الله پاک په دې عذاب باندې اخته کړی دی. کچېر موږ پر دې باندې ظلم وکړو نو زموږ کورونه هم خرابېږي. نو موږ چې دې د ظلم څخه خلاص کړی دی، دوی په کورو کې په ځنځیران تړل شوي، موږ دا کور سره چې دې موږ توې موږ ورسو جنرال ولو د دې ځنځیران جن خلاص کو علاج پوکو د د کله بلډ پريشر کښته سي، کله بدن ډېر شدید درد کوي، یعنی قسم قسم ناجوړي دي. هغه ډاکټر د دې د ناجوړي په مطابق باندې ودی ته میډیسن ورکي، بلې زموږ خپل اکسیجن او ارسي سامان د لیورته اویلیبل دي. کوم چې سایکو پیشنټ دي دماغ ته تاوان رسیدلی هغه د درو میشه تر شپږ میشت کولی، چې سایکټرست پوری دي چې هغه څونه ګولې ورلي کې چې دای کابوسي نو دای بالکل برابر سکور ولاته پلاس ورکو، لیکن عام د منشيات او د کسان چې دي صرف د وی میشته پر راځي او برته ولات خپل کورو ته سجون کوي.
په پاکستان کې په نشو د اختصاصو کسانو لپاره پر دنبلنې مرکزونو سربیره ځینې تنظیمونه د نشو د مخنیوي لپاره د پوهاوي کمپاینونه هم چلوي چې یو ډرک فری ملکند یا له نشو څخه پاک ملکند دی. دا تنظیم په 2015 کال کې جوړ شوی او له هغه وخت راهیسې د نشو خلاف کمپاین کوي. د دې تنظیم مشر سبحان علي چې په سپینګل هم مشهور دی وای چې د دوی سیمه ته آیس نشه ورغلې و او په ځانګړي توګه چې کله د دوی یو نږدې ملګری هم په دې نشه اخته سو نو دوی له نشو څخه پاک ملکند په نوم کمپاین پیل کړ.
په هغه وخت کې دا آیس سټی دا نه ویني د ملکند را انټر شو، بلکې د پورا صبح تا نو په دې وجه باندې دلته کوم خاصه کم نوجوانان چې هغه په دې ځای طرف ته راکېدل او دلی بجا ورکو چې دغه سره سره ډېر غړو ورشه یو شی بل څه راغی راغ شاته خطرات نه غو بالکل بے خبر وو. دا یو دا یو اهم دغه زمون ته ځین کې چې لدی مخنیوي په کار دی او بل کم نشین چې زړې زمانه نه روانو او نوی نوجوانان ته چې مختصله ورس ورس ډېر پته دی.
سپینګل زیاتوی چې دوی د نشو د مخنیوي لپاره کور په کور او کوڅه په کوڅه کمپاین مخته وړي او بلخوا په نشو اخته کسانو ته د علاج اسانتیا ورکوي چې تر دې دمه د څه باندې 1,450 کسانو درملنه کړې ده.
لکه هغه کورونه کم چې په دې کې د هغه نوجوانان خپل یار او مشران نو هغه ته لګره تبلیغیانو خبره پیدا دروازه ته کوو داغو اړې باندې راځي کوي ګری کوي چې تاسو خپل څه څنګه راکې دا دوه علاج مو وغیرہ کو او دې ژوند تر څو واپس راځي. کور مکمل کفالت تنظیم پہ دو تا راشن رسول دو علاج معالجہ کول دو دواڑوں کا پدر منس کی پیسن میسن مسلے دار سے زمون تنظیم پہ دی.
د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې زرګونه کسان په بیلابیلو نشو روږدي. په سوات کې د نوي ژوند په نوم په نشو د روږد کسانو د درملنې مرکز مشر ریاض احمد حیران وای چې په ملکند ډیویژن کې په نشو د روږد کسانو د درملنې لپاره کومه ځانګړی اداره یا مرکز نه و، نو د یو پولیس افسر په مشوره دې کار ته وژه ورکړه او په 2019 کال کې د نوي ژوند په نوم د دې مرکز بنسټ کښېښود.
په سوات کې
سواد کې یو ڈی آئی جی محمد اجاز خان د چار سدی اوسیدن کې وو. هغه سره زما یو ملاقات وشو. ما هغه وخت په زناورو باندې کار کاوه، کوم چې لاوارس زناوري دوی چې په مازوره شو ما به دوی ته پټای کوله. نو اجاز خان سره زما شعر او ادب په وجه باندې ملاقات وشو. اجاز خان ما ته ویل چې ته فلاحي کار د شعر او ادب سره کوه، ځکه چې پښتانه ډېر وروسته خلک ته پکار ده چې پوهان خلک چې کمی هغه یو فلاحي سوچ ولري. نو ما ورته وویل چې زه داسې لاوارس زناورو باندې کار کوم. نو محمد اجاز خان ما ته ویل چې نه، هغه هم ایک ته د خدای پاک مخلوق دی، خو کوم خلک چې نشې کې په دې نالو کې پراته وي، په کندو کې پراته وي، دې خلکو ته نوی ژوند ورکول غواړي.
ریاض احمد حیران زیاتوي چې دوی تر دې دمه د شاوخوا 800 کسانو درملنه کړې چې عمرونه لا 2 کلونو څخه نیولې بیا تر 20 کلونو پورې دي. د هغه په وینا دمګړې له دوی سره تر نیوي زیات ناروغان موجود دي چې زیاتره ځوانان دي. خو د شاوخوا 400 ناروغان خپلوانو له دوی سره د هغوی نمونه درچ کړي او د ناکافي ځای لرلو له کبله د دنبلنې انتظار کوي. نوموړي زیاتوي چې د هغو ناروغانو درملنه ژر کېدلای شي چې په جسماني توګه خراب شوي وي، خو د نشو د ذهني اغیزمنو درملنه لږ زیات وخت اخلي.
یو قسم خلک داسې چې هغه نشو ذهني طور خراب کړی وي، او یو قسم داسې خلک وي چې هغه نشو فزیکل نقصان ورته هغه ته رسولی. نو کوم خلک چې فزیکل خرابي هغه څلور میاشتې چې دی د هغو دپاره ډیوریشن دی، او کوم چې ذهني خرابي لکه ما سره دا مهال یو مریض دی د بوسټن امریکې نه راغلی دی، دا هغه زما سره څوارلس میاشتې وشوي چې هغه ذهني خراب دی. نو فیملی وایي چې هغه باید د تاسو سره لابي.
په نشو ضرورت کسانو درملین مرکزونو کې یو خوا د بیا بحالی کارونه مختوړي، نو بل خوا دوی خپل هم له یو شمیر ستونز سره مخامخېږي. ریاض احمد حیران د خپل کار د اغیز او ستونزو په اړه وایي.
زمون د دې نوې ژوند ادارې د وژنا د میاشتې 100 کروڑ روپۍ چې کم ده دغه د نشید توکو روکتام کیږي. کم خلک چې د دې کاروبار کوي هغه ته مونږ د میاشتې 100 کروڑ روپۍ نقصان ورکوو. ما چې د دې آغاز کړو نو ځان د دې ستونزو سره مخ کړو. ما ته پته و چې زما عزت په بګین، زما بچو ته په بګین خطرې، زما سر ته په بګین خطرې. زه دې ټولو خبرو ته تیار وم. موږ په دې کې ډېر شي وي، خو تر اوسه پورې حکومت زموږ سپورټ نه دی کړی. بل زه دا وایم چې لکه زمونږ د ادارې نه په سلګونو خلک خښوې دي، وطن دې خپل روزګار کوي، خو د حکومت د طرفه تر دې دمه موږ د څه قسمت پاملرنه نه ده کړی شي. حکومت دې موږ سپورټ کړي، زموږ نه دا وطن پاک غواړي، مال دې وسایل لري.
خو د خیبر پښتونخوا حکومت د ولسي خیر شګړې څنګه مرستيال مشر خالد اقبال وایي چې دوی خپله یو ولس داسې مراکز لري چې هلته په نشو د روږدو کسانو درملنه کوي.
زموږ د بازي سنټر یې داسې چې سل کسان ته یو خراب داسې چې ډېر خراب داسې چې شل راځي درې میاشتې سوفیو نیو میاشت پاتې کېږي، خو اتمان نه راځي درې میاشتې. دا زموږ مرکز ته په خپله خلک راځي او په غټو ښاریو کې زموږ د پولیسو هم دغه باندې مرسته باندې موږ اپریشن کوو. سټریټ وغیرہ چې کوم یاره دی موږ دغه څه د حاله مرکز بوجو علاج دوايان خوراک رهایش هر څه مو.
په پاکستان کې د نشو د مخنیوي لپاره کمپاین چلوونکي فعالان د درملنې او بیا بحالي مرکزونه په نشو د روږدو کسانو آبادی پر تله ډیر کم ګڼي. د هغوی په وینا نه یوازې حکومت بلکې شخصي بنسټونه او ادارې هم باید دا هڅې نورې زیات کړي. د دې اونۍ تورتمونه خبرونه هم دومره و. راتلونکي اونۍ کې به د یو داسې ډاکټر او ارواپوه سره مرکه واوري چې له کلونو راهیسې په نشو د روږدو کسانو درملنه کوي. دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر اپ، ویبپاڼې او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکم، روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
تورتمونه خبرونه مو واورید. اوس هم د رڼا پر لور اونۍ خبرونه اورو چې قرباني انیس اجمل ده.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د خیبر پښتونخوا په کوزدیر کې د جنکو سرکاري سکولونه څومره دي، جنکي استادان یې څه مشکلات لري، د سیمې خلک د تعلیم په اړه څه سوچ لري او حکومت هلته د تعلیم لپاره څه هلې سلې کوي.
د لوور یاکوس دیر اوسیدونکو وای چې دغلته د لکانو په نسبت د جنکو سکولونه ډیر کم دي. د دې سیمې د جنکو د سکولونو مرستیال ضلعي افسر شاین بیگم مشال ریډیو ته وویل چې دغلته د هایر سیکنډري په ګډون د جنکو ټول شپږ سوه یوویشت سرکاري سکولونه دي.
پرائمری را سره 484 دي او مډل را سره 64 دي او ہائی اسکول را سره 50 دي او ہائر سیکنډری را سره 23 دي. دغه علاقې خو دې نشته را سره چل د زوې متیار مډل او ہائی په کې کم دي. البته ہائی اسکول نه په دې سه سې علاقو کې کاشته دي انت نشته دي مسکینی سایډ دي معیار مسکینی نو البته دې نه کوی او مډل دي او د معیار کې ہائر سیکنډری دي او د معیار ہائر سیکنډری نه اخو بیا په هغه ایریا باندې بالکل ہائی اسکول نشته دي. نو دا خبره هغه طرف باندې زموږ سره لږ کمی شته. یو کمی را سره چې کم دی نو د سمرباغ سایډ ته دی لګرنګال نه اخوا ہائی سایډ ته دغه سایډ نو تر سره ہائی اسکول نه نشته دي. باقی نور مسله په دیر کې کم دی نو ہائر سیکنډری هم زیات دی او ہائی هم دی او پرامده خو شته دوی په دوی شته.
اور ایدن کو پکوس دیر کې اکثره خلک وای چې زیاتره سیمه غریزی دي او ګڼ خلک پکې د جنکو د تعلیم وس نه لري. د دې ضلع د یو پرایمری سکول استاد وای چې د تعلیم لپاره ګڼې کورنۍ له غریزو سیمو څخه میدانی اغو ته کډه شوې دي. نوموړي زیاتوي چې کدو استادانو د کمی په ګډون په سکولونو کې سہولتونه برابر شول نو ډیر خلک به خپل لونه هم په سکولونو کې داخلي کړي.
استادانو تعداد ډیر زیات کم دی. بعضی د سکولونو هم دي چې هغه کې صرف یو ټیچر ده نو دغه بیا له کوټې ډیره زیاته مسله ده کنه زیاتې چې کم استادانو دي کینه ته هغه وته ورنيږي هر څه چې دوه په کار دي کنه واړو په غرونو کې دومره تعداد نه وي خو لا زیات خلکو کې دا د قراغې چې هغوی بره نه ښکته راله تعلیم دپاره خپل کورونه پرېښودو د دې سکولونو د دې هسپتالونو دپاره که چېرته دا هسپتالونه او دا سکولونه هغوی ته لنډ وي نو داسې به نه وي اوس رانه ټول راکول شو د دغه غرونو نه راله دلته کورونه جوړ په ځمکې مکې واخېستې او دلته دلته صرف
لغریزو سیمو څخه په کډه شوو کې د پنځم کلاس تکونکې خایست کورنۍ هم ده. خایست دا مهال د خانباد په یو سکول کې سبق وایي. اغا زیاتوي
زمونږ نو خو مونږ ډېر زیات لرې نه رالو مونږ سکند نه دې د پاره راغلي سکولونو د پاره هلته غرځې او جدي سبقونو د پاره رالو په پردۍ کوټه کې کېناستو او خپل کور هم پرېښودو د خانانو کار هم کوو خپل سبق هم وایو خپل کور هم ورته پرېښودو د سبقونو چا خور غرځې او سکولونه پکې بالکل نه وو او پلار مې زه سبق کم نه پرېښودم خو د مور مې ډېر سبق دی وایي سبقونه ځینې وایي پرون یې ورته د ما کاپي ډېر وښوده په موبایل باندې پلار مې ډېر خوشحاله شو وایي ما خو نه پرېښودې ډېر ښایسته رایټنګ دی وکړو خو بره ما نه لیکل کولی شته خپل نوم به هم کتنه راتلو دا خو راته پته نه شي زه څه چې درکوم یوازې زیات شوق د ډاکټرۍ سره داس ډاکټران خو زیات د خانان دي ځکه چې په خپلو ماشومانو باندې تعلیمونه وکړي څه دا غټ غټ خلک دي موږ خو غریب خلک دونه تعلیمونه خو نشو کولی.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام خان ترکه په سپتمبر کې ویلي وو چې په دې صبح کې 2 لک ماشومان له سکولونو بهر دي خو غیر سرکاري ادارې بیا وایي چې سکول ته د نتلونکو ماشومان او شمیره تر دې ډیره ده چې پکې زیاتره جنکه هم دي. د لور دیر اوسیدونکو او د ډان وسپانې خبريال حلیم اسد وایي چې د کوز دیر په خاري سیمو لکه تیمرګر او دغه سیزنونو نورو کې د جنکو سکولونه تر یو څه دشته خو د میدان په سیر لري پرتو سیمو کې د تعلیم په لړ کې ډیر مشکلات دي.
میدان تحصیل ډیر زیات ڈیپرائبڈ دی بل سمرباغ تحصیل دی نو سمرباغ تحصیل دوا یو لور جنگل دی یو اپر جنگل دی اپر جنگل کې کم دا شاهی بن شاهی او افغانستان بارډر ته نږدې علاقې دي نو هلته ډیر زیات کم دی او دریم زموږ سره جنډ په اربن ایریاز کې دا اجنځی تحصیل بیا ازبن یو دره ده نو هغه ازبن دره کې بیا کم دی ډیر زیاتو مرګنا سیټي ټیکنا داغینا نو تاناش دی چکدرا معیار دی منډا خال او دا چې علاقې شته چې هلته فیسلټی ډېر دي که ګورمنټ نه وي نو پرایویټ ایجوکیشنل انسټیټیوشن شته دی جینکو لپاره هم دي هلکانو لپاره هم دي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو درنا پلور خبرونه اورئ. د خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د ایپ لارې هم اوریدئ شئ. طریقې ساده ساده.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو داسی لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او اور ادن کو درنا پلورخ پرونک کی دا انہیں دا کس دیر دا جنکو تعلیم پڑا خبری کو د 2009 کال په جنوري کې وسلوالو د کوستیر په کوټو سیمه کې د جنکو یو سکول لړنګ کړ. رستو د سکول د غیر سرکاري ادارو په مرسته بیا جوړ شو. خو د 2010 کال په فروری کې پکې یو وار بیا هغه محل چاودنه وشوه چې خلک یې د پرانستي د غونډې لپاره راټولېدل. په دې چاودنه کې د ماشومانو او دریو امریکایي پوځیانو په ګډون لستنه وشل شوي وو. د پاکستان فوج لخوا په 2009 کال کې تر پوځي عملیاتو وړاندې په کوستیر کې هم د جنکو د تعلیم په برخه کې امنیتي مشکلات وو. اغه محل زنی داسې خطونه خواره شوی وو چې پکې ویل شوی وو چې جنکه بس کولونه ته نه لیږي. په لور دیر کې د خصو د حقوقو مبارزه سایره شمس القمر وای چې د وسلوالو د دړکو لوجه یو شمیر خلکو په خپل لونو سبق پرې خو دو او زیاتره کورنۍ داسې هم چې تر ډیره وخت د جنکو د تعلیم پړه یې لرله.
کم هغه دور د دشتګردۍ چې تیر شوی هغه کې خو ډیره زیات یره وو تر هوا سوات نه ډیر زیات سفر شوی او ځکه چې دلته په دیر کې داسې علاقې وې چې هلته به مکمل چې دی نو برین واش شوی وو پابندیان هم لګېدلې وې ډېرې خبرې به خلکو د هیرې نه هم نه کولې. نو سوات خو بیا هم دا وه چې هغه پلین ایریا ده که نه د دیر په نسبت لکه اواره علاقه ده هلته بیا هم د ایجوکیشن اپروچ په دیر کې خو بالکل هم نه و. چا به بلقې اغوستې چا به چاته به تریپس میلاوېدل چا به څه کول او چا به څه کول. هغه حالات ټیک شوي دي اوس خو چې مونږ کم د افغانستان د نور نړۍ سره تعلقات ګورو او بیا هغه لته کې حالات ته ګورو نو زه خو پرسنلی دا فیل کوم چې اسنه چې را روان کال دو کې بیا پښتانه دغه بد عمر غو ته مخامخ شي بیا حالات تا شان شي نو زموږ سره هغه یې رب ده.
خو سایره شمس القمر زیاتوي چې اوس د کوز دیر د خلکو په سوچ کې د جنکو تعلیم په اړه ډیر مثبت بدلون راغلی دی. په دې سلسله کې د پاکستان حکومت تر څنګ یو شمیر بهر ملکی ادارې وایي چې د جنکو د تعلیم لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د یونیسف غړي تنزیله وایي چې په کوز دیر کې هم د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان د میډل او های سکولونو ډیر کمې دي. د ایجوکیشن باندې
کار کوم نو موږ چې کم سنټرز اوپن کړی دي کنه هلته چې د پرایمري سکول نه کوي فارغ نو زمونږ په سنټر زمونږ ټارګټ چې دی نو زمونږ ټارګټ 50 سټوډنټس دي کنه نو هغه کم سټوډنټس د پرایمري سکول نه فارغ شي دلته تلو غواړي زمونږ کم دغه چې دی ټارګټ نو زمونږ 6-8 دی کنه نو هغه تقریبا دي هغه چې نه کوي فارغ ځکه چې هلته د سکول کمې دی کنه نو د دې وجې نه هغه چې نه کوي چې دی کنه پرایمري پاس کړه او په یو یو ایج په یو یو سکول کې 60 or 70 سټوډنټ هغه چې دي کنه هغه سکول نشته نو هغه یې هغه ټول مستقبل لاړو ته بغیر باشه.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په سکولونو کې د جنکو شمیر زیاتولو لپاره تکړه او بې وسله زده کوونکو ته وظیفې ورکوي. خو د جنکو د تعلیم مبارزه سایره شمس القمر وایي چې د غربت او د زده کوونکو د کور او سکول ترمنځ د فاصلې له وجې اکثره خلک خپلې لوڼې سکولونو ته نه لیږي. هغه وایي چې باید حکومت د وظیفو ترڅنګ دې مسئلو ته هم پام وکړي.
هغه کې مین ریزن نور خو نشم ویلی کنه چې پابندي خو نشته ایس سچ دسې چې څوک وایي چې زه سکول ته ځم او نه دا به نه شي چېرته به لسو کې به یوه کسه دسې چې هغې باندې به کور نه پابندي خو هغې کې مین شی غربت دی. یو خو غربت دی یو ټرانسپورټ ډېره وجه ده خو جنکۍ د هغې په پریورټي کې نشته. فیملی پریورټي چې کومه ده کنه جنکو ته دونه اهمیت نه ورکوي سونه چې هلکانو ته ورکوي. یو دا وجه ده یو ټرانسپورټ وجه ده او بل د سکولونو لریوالی دی لریوالی سکولونو کالجونو یا د یونیورسټیانو لریوالی دی نو د هغې په وجه چې دی نو بعضې جنکۍ بیا د دغه حق نه محرومې پاتې شي.
د کوستیر د جنکو د سکولونو مرستیال ضلع افسر شاین بیگم بیا ویل چې په تیرو لسو کلونو کې په دې ضلع کې د جنکو په سکولونو کې د زده کوونکو شمیره زیاته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په سکولونو کې د فرنیچر مسئلې هوارولو ترڅنګ د استادانو د برتیانو او د سکولونو شمیر زیاتولو لپاره هم یو شمیر منصوبې روانې دي.
فرنیچر خو شکر الحمدلله زموږ سره دومره کمی نشته دي، زموږ سره سیل سیوا دي د ماشومانو، نو هلته کې بیا هغوی فرنیچر یو څه ککړې د ماشومانو ته د چټایانی وغیره دا اچولې دي چې په یو کمرې کې سو 120 او 140 واړو چې نو بیا خو مشکله وي. پکې دوی پروینشل ګورنمنټ یې هغوی بیا هم د فرنیچر دغه کړې دي، موږ چې کم ډیمانډ دی هغه لیږلې دي، نو هغې سپلائی کې شي په دې څو ورځو کې شروع شي. ټیچر سیټیزن په هغه کې زموږ سره په پرایمري لیول باندې کمی شته، خو په پرایمري لیول باندې این ټی ایس تاسو علم کې راځي، نو هغه این ټی ایس دغه والا هغه کیس په وجه باندې لږ دغه شوی ډیلی شوی دی هغه اپوائنمنټ زموږ، نو اوس بیا هغوی زموږ نه بیا پوسټونه غوښتي دي. سکل چې ځي نو سکل موږ بیا خپل پوسټونه ورکړل، نو په هغې باندې هغوی بیا هغوی کېدی شو بیا اډورټایزمنټ کوي اشتهار په دې څو ورځو کې وشي. نو د ټیچرس کمی به هم ځم چې انشاءالله سکل ختم شي.
اوریدونکو دا وه د دیونه د رڼا په لور خبرونه. په نننۍ خبرونه کې مو په کوز دیر کې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کولې. تاسو دا خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکي بلې خبرونې پورې رااله اجازه راکې. د خدای پامان. دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنہو، دا ماخام تر شپگو.